Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 9 او د اکتوبر 20 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغه لوري په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره یې د هغو په ناغوښتونکو د اخراج په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دغې ټولنې د اجرایوي کمیسون ویان مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د غړو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو داوطلبانه او اجباري ستنولو ته اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیه یې درلودې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې که چیرته دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی، خو په وینا یې نور د ایران د خوا ملاتړ ورسره نشته. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. تمه ده چې نن د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم د اسرائیل په سفر ولاړ شي. په دې اړه هم درته وړاندې په خبری مجله کې بشپړ جزئیات درکوو. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړی دی. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتسک سیمه وسپاري. فاینانشل ټایمز ادعا کړی چې ټرمپ تیره جمعه په سپینې ماڼۍ کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسک سره د خبرو پر مهال له هغه دغه غوښتنه کړې ده، خو خپله ټرمپ پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه مسله د ده او زیلینسکي ترمنځ نه ده مطرح شوې. د اروپایي کمیسیون مرستیالې کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونۍ غونډې وروسته ویلي روسیا یرغلګره او اوکراین قرباني دی او په خبره یې پر قرباني هیواد فشار اچول سمکار نه دی. دا خبره داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د امریکا، روسیا او اوکراین مشران راتلونکو څو اونیو کې په هنګري کې د اوکراین د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر وایي له افغانستان سره د اوربند هوکړه د طالبانو په ژمنو پورې تړاو لري چې د اسلام آباد په ضد د بریدونو مخه نیسي او کنه. ناروغ لرونکي بیا وایي پاکستان سره د لارو بندوالي پتنګ کړي.
سوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلی تورخم کې مریضان پراته دي چا ځایونه نشته لرو لرو ځایونه راغلي دي
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو خبرداری ورکړی
ډیرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو کله خپله داسې وشي چې دا هم پیدا نشي
او د کابل اوسیدونکي وایي د برېښنا پرچاوۍ له زغمه وتلې
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د تېرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغې خوا په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول طالبانو بیا تل دا راپورونه رد کړي چې ګواکې سخت دریځې د پاکستان په ضد حملو کې د افغانستان له خاورې کار اخلي بل ورته په هغې پرېکړه کې هم د طالبانو لخوا داسې کومې ژمنې ته اشاره نه ده شوې چې په دوحه کې لاسلیک شوې البته هغه ژمنه چې اوس د خواجه آصف لخوا ویل شوې چې پاکستان به طالبان باید هغه ژمنه پر ځای کړي چې پر اسلام آباد به د افغانستان لخوا برید نه کیږي په هغې پرېکړه کې چې په دوحه کې شوې دا راغلي چې دواړه هیوادونه به یو د بل په وړاندې د عداوت یا دښمنۍ هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستاني حکومت خلاف ترسره کیږي دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له الجزیرې ټلویزیون سره وړ مشبه په یوه مرکه کې ویلي چې د دوی حکومت یا د افغانستان لوری د اوربند تړون ته ژمن دی او هڅه کوي چې هیڅ ډول سرغړونه پکې رامنځته نشي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو خبرداری ورکړی دی دغه پروګرام پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولی شي ډیرو کمو اړمنو ته مرستې ورسوي په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري تفصیل په دې راپور کې اورو
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لوږه مخ په پراخېدو ده دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وايي په ډیرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو کله خلا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته ژوند ډیر سخت شوی هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي ډیره سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او لوی کورنۍ در په غاړه وي د بل خلایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي
مو
کلینیک مراجعه میکنه دوی موږ دلته روغتي مرکز ته زو خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي دا لوی ستونزه ده زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومانو ته سم رسیدنه وکم او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول مدته نه راکول کیږي دا په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي لامل له سختې لوګې سره مخ دي. د پروګرام په راپور کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خبر کړه ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي، چې د غلوړې شمیرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړي ځکه دی چې په را روان ژمي کې به وکولای شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختي زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي زندولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندې وروسته ډېرې هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایی ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرستکونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف لخوا ټولو یالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د استلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې و.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګاردن سیمه کې مشت افغان کډوال دی چې وای د کورنۍ غړي په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل 13 د اکتوبر په 19مه د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او د حاجی کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال سوي دي. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه ازادي راډیو ته وویل
زمانه کورنۍ ماما می مېرمنې او دوه ماشومان وړي چې دی 30 کلن مېرمنې 22 کلنه یو زوی 13 کلن او لور یې 4 کلنه ده. دا 4 کسان یې نیولي دي. حاجي کم ته انتقال کړي. اوس ترې هیڅ احوال نه لرو چې فلم په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پرېکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو ټرکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان ګاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یو د خامده ودان چې اتسې فرمنې د خانه ما گرفتن د نو بود
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو میرمن یې ونیول چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر پونم هلکانی هم ونیول چې د هغوی پاسپورتونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونه ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعای مطرح کړي او وایي چې له تیرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپل ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي سوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تیرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. له دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړي، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولسم اسناد افغانان نیولی بندي کړی چې پټکوې زر به وېستل سي. لدې سره هم حاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سہیل افریدی ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه بلا کړندای سي. سہیل افریدی له یو شمېر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 800,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د نیشن په نوم یوې بلې پاکستانی رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو دورانولو کمپاین کړندای سوی او تازه پکې د افغانانو له 1200 څخه ډیر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ سوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل سوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې 40 اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او خبرګونونه راپارولي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل هغه به د حماس ډلې ته د اسرایل سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې کچیرې دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو لمانځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیس کوربتو پر مهال خبریالانو ته ویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی خو نور یې د ایران لخوا ملاتړ نه کیږي. د په خبره په حقیقت کې نور هیڅوک د دوی ملاتړ نه کوي، دوی باید ښه چلند وکړي او که یې ونه کړي نو دوی به لمانځه یوړل شي. دا څرګندونه په داسې حال کې وشوه چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. ټاکل شوی نن سه شنبه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم اسرائیل ته سفر وکړي. ترامپ ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به د حماس په وړاندې په جګړه کې مداخله ونه کړي او ویل چې ډیری هیوادونو موافقه کړې چې د غزې د ثبات لپاره په یو نړیوال ځواک کې برخه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پرون دوشنبه او د یکشنبه په ورځ په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب له شوي اوربند نه ښکاره سرغړونې ثبت شوې. په دغو سرغړونو کې یوه پیښه دا وه چې هلته وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري وژل، که څه هم اسرائیل وایي چې دا برید د حماس لخوا شوی خو حماس بیا وایي چې دا برید دوی نه دی کړی. اسرائیل بیا په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل.
لخبرونو ور اخوا
بیا هم راځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترنګلتیا وروسته ټولې دروازې د تګ راتګ په مخ بندې شوې، که څه هم داسې راپور نشته چې پرون د سپین بولدک دروازه خلاصه شوې خو هلته هم محدودیت د دروازه ویل کېږي چې ټوله خلاص نه ده. یوازې راستنیدونکو کډوالو ته او یو شمیر ګاډو ته، هغه هم سوداګریزو توکو بار ګاډو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. خو دا چې افغان ناروغ لرونکي څه وایي، سوداګر څه وایي، په دې اړه پام کړئ. د کرابلا اکرام راپور ته.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لڅو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي، چې له امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څور زوړی سي د تورخم پولی تنګ دی د یو خپلوان په کور کې د کرخه بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصې دو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړو ډاکټرانو راته ویل چې یو پنځله سورج پاس په بیا راځي. په پنځله سورج می چې پورا شو را روان شوم او بدلته دروازه بند شول نو بس اوس په حال په تورخم کې پراته یو پلوم نشوټل. تورخم کې مریضان پراته دي چې ځینه نشته لرو لرو ځینونه راغلي دي او خلک ډېر مشکلات سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د اوشمیر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته ویل چې له څور زوړی سي کرخه ته نږدې له هر ډول اسانتي او پرته د دروازې د خلاصې دوه پته مدي. موټر چلوونکو بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون پته مدي وایي
دا پنځه شپږ شپې کې ګل دا وړه دی ډوډۍ ځای لکه نسته مطلب لره لره زیته په سيزي 15 کیلومتره سلور کیلومتره او داسه ځای نسته منځه ځای نسته دغه ډېر زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدل لامل دوی ته درانه مالی زیانونه اوختي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستان صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان سره چې کوم څنګه فريش فروټو تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شول چې جلال آباد خار ته لاړې چې لغمان ته چې بیرته لاړې سترونو ته چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګنه چې دې جنونو خو خاص کر دې جن د افغانستان دیقان بزګر ته واخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني مالی زیانونه اوختي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې ټولې دروازې له هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې تو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړ او تقریبا 500-600 میلیونه افغاني افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو انګور بادرنګ رومی مڼه چې موږ لګلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موري نګ دې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسولینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصې دوه ملاتړ کوي خو په خبره دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اړې غلام خان او خرلاسي په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11مه تر سختونه خطو وروسته وتړل شي. خو لنګ دی لس ورځو تاریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمن د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیه په منځګړی توپ تر سره شوه د سم دستي اوربند هوکړه وشوه.
موسم راځو د ته چې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي پاړه شکایتونه دومره زیات شوي چې هلته اوسیدونکو وای د برېښنا پرچاوي اوس لزغمه وتلې د دوی ډیری ورځنۍ چارې هم ورسره ټکنې شوي. په دې راپور کې ورته کتنه شوي
د کابل ښار د تایمنه سیمې اوسیدونکو یو د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بینظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپل آنلاین زده کړې کوم خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولی. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپل دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلی وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بلوبه هم ورسره قطی شوی چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډي شوې دي.
د دغه کار د کارتیسی سیمې اوسیدونکو فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلور وی ساعتونو کې دوا یا درې ساعت برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي.
کابل کې د دې ورځو برېښنا نه یوازې د ورځو له مخ ته راځي سمه نه ده بې نظمه ده. د ورځې دوه درې ساعتې تر شپې پورې درې ساعته او پیدا سوله بیا نه ای د برېښنا نشته چې دې ستونزه جوړه کړې ځانګړې توګه کارونو کې مو کوتو کو یا کالي منځو پاس راغلي یو ځانګړې توګه آنلاین زده کړې سو مخته وړو فرق نشتون
د کابل د خیرخانی سیمې او اوسیدونکو چې د هم نغښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلې دی بیا اوبو کړی دي. دی وړاندې سیا تکړه
د ای جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب و برق می یا 3 شب می
ده اونه لپیل ما یوازه د شپه 9 بجه برېښنا راشي او د شپه پر 11 بجه برتلا راشي. ورس کې خو هیڅ برق نه وي، ډیر ستونزې سره مخ یو. زموږ کور کې اکثره وسایل برقي دي، د هیڅ نه هم استفاده نشو کولای، زیات ستونزې کیو.
که څه هم د طالبانو حکومت د برښنا شرکت وین حکمت لا میوندي د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او وړي کې د وارداتي برښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برښنا پرچاوي زیاتېږي. د برښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدون کې برښنا د پام وړ کم شوی او په کابل او د افغانستان په یو لس ولایتونو کې برښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برښنا تولید لپاره پراخ طبي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، بلکې د برښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برښنا انجینر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د ژمي په پیل کې او د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برښنا کمیږي. د دې کمیدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې د حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. مریض برښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کې فاش او بل منګه دوه درې بندونه لرو چې مثلا کجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو مونږ د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو. خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د لمریز برېښنا یو سیستم را برابر کړي.
د کابل د برښنا د پرچاوي او ستونزه وا او سم ورزود مې خبري مجلې په پا پای کې هرات ته هغه دا چې په هرات کې د خبريالانو ملاتړ وای چې د غلطه د ملي ټلویزیون او دوه خصوصي ټلویزیونونو خبرونه ل انزوري زبانه غږیز ته اوختي چې دوی په اړه اندېښنه څرګندوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په هرات کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون او د غراز د دوه نورو خصوصي رسنۍ ویډیو پروګرامونه ځندول شي. دغه مرکز په یو اعلامیه کې چې پرون د اکتوبر په 19مه خبره کړې ویلي چې دا اقدام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لوري د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو په خپرهوي تر اعلان وروسته شوی دی. په اعلامیه کې د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او د رسنیو د بنسټیزو اصولو خلاف بلل شوی او پکې ویل شوی چې دا کار د آزادو رسنیو په کار او معلوماتو ته د خلکو په لاسرسي ناوړه اغیز لري، هغه چې لا لوړاندې په جدي ډول محدود شوی. دغه مرکز د طالبانو له حکومت غوښتنه کړي چې په خپل دی پریکړه د لسره غور وکړي او د رسنیو لپاره د داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه او بیل ویری فعالیت وکړي او خبريالان له خپل بنسټیزو حقونو برخمن شي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اماډیکو او عدالت غوښتنې د برخي مسولې سمیه ولی زاده د دوشنبه پورست د اکتوبر 6مه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی اعلامیه د باوري سرچینو د معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده.
هغه څه چې په اعلامیه کې ویل شوی د باور وړ دي، ځکه موږ تر هغه وخته هیڅ شی نه خبرو چې معلومات مو کره کړی نه وي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې اوس مهال په هرات کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون ترڅنګ نه نور خصوصي ټلویزیونونه موجود دي چې د ژوندۍ موجوداتو په انزورونو د خبرولو د بندیز پریکړې په فعالیتونو منفي اغیزه کړې. دغه مرکز ویلي چې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست استازو د روان کال د میزان په میاشت کې خپل دغه پریکړه د سیمه ایزو رسنیو او یوټیوب چلوونکو سره په غونډه کې شریکه کړې او له دوی غوښتي چې له پریکړې سره سم عمل وکړي. په هرات کې د خبريالانو د حقونو د یو ملاتړي بنسټ یو مسول د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: دا وایي د اوس لپاره دوی د هرات په ملي ټلویزیون کې د مرکز خبرونه خپروي. د دې ټلویزیون د هرات خبريالان مواد چمتو کوي او د مرکزی دفتر په خبري سرویسونو کې خپروي. دوی یوازې تخنیکی برخه سمبالوي، دوی مواد چمتو کوي او د خبروي لپاره کابل ته استوي. نور ټلویزیونونه هم نشرات لري خو هغه څخه خبروي چې طالبان ورته وایي.
ده.
خو په هرات کې وی سیمایزي خبريالي د نوم د خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د هرات ملي ټلویزیون اوس مهال خپل خبرونه د یو ولاړ تصویر سره خبروي چې د اډیو راپورونو سره ملوي.
اوریدونکو په بخښنې سره چې دغه راپور مو په بشپړ بڼه درته خپور نشوکړای ځکه د وخت کمای دی ورو ورو د خبری مجلې د پای شی بوته نږدې شوی یو د خبر او دغه راپور تفصیل زموږ په ویپانه کې هم موندلی شي ادرس دی ازادي رادیو ټکی کا اوس په افغانستان کې ونیمه بجې شوې دغه خبری مجله پای ته رسو درې خبری